درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم ساعت 8 بجې شو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي به اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز احتمال شته چې د جولای په نیمایي کې د سولې خبرې پیل شي ویل کېږي چې د بندیانو پر سر لا هم څه ناڅه اختلاف شته خو احتمال شته چې دا اختلاف هم ژر حل شي لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د محبسونو اداره وایي څلور اویا تنه بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې څلور ماشومان د هوان په ګولۍ وژل شوي او د سکاټلند پولیسو هغه مشکوک کس وواژه چې د پناه غوښتونکو پر هوټلې برید کړی و د خبرونو تفصیل د افغانستان د محبسونو د چارو اداروي څلور پنځوس او بخښې څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته و تجرید کړل شوي او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي د دې ادارې ویندوی فرهاد بایاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړیږي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته وړل کیږي ده وویل
در میان نزدیک به 22000 زندانی در سراسر کشور تو 4 واقعی
به هیواد کې د 22000 بندیانو لمنځه څلور اویا تنه د کورونا په وایرس اخته شوي اوس مهال د ټول زندانیان د روغتیایي ټیمونو تر پاملرنې لاندې د زندان د تجرید په روغتیایي مرکزونو کې بستری دي د همداراز ویل د افغانستان په زندانونو کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه یوه میاشت مخکې ثبت شوه د رسمي شمیرو له مخې تر پرون ماښامه په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1500 مثبتې پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ په نتیجه کې تر اوسه پورې 603 تنه مړه شوي دي د خوست په دوه منډه ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست والي ویندوی طالب منګل ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي
د خوست امنی قمندان ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو په کور د جمعې په ماسپښین ولګېده وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستانی چارواکو د پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی هوایی شرکت د یوې الوتکې له لویدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل له پیلوټانو تحقیقات روان دي او د هوایی ملکی چلند ادارې له 50 جګپړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي تحقیقات شوي دي په هغو پیلوټانو کې چې شک کیږي اسناد به جعلي وي یو سلو یو څلوېښت تنه د پاکستان په دولتي هوایي شرکت یا پی آی پوری اړه لري د هوایي شرکت ټولټال 450 پیلوټان لري د پنجشنبې په ورځ پی آی وویل یو سلو 50 پیلوټانې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جعلي و له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویش چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی د سکاتلند پولیسو په وینا د پیشه تروریستي نه ګڼي او له خلکو یې غوښتي چې د دې حملې د دلیل پاړه دي له انګیرنو او اوازو ډډه وکړي پیزه ټاپیان روختون ټوبل شوې دي د بریتانیا حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پناه غوښتون کې په یو هوټل کې میشت کړی دي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې تر یوې ونی په لږه موده کې د جنوبی انګلند د ریډینګ سیمې په یو پارک کې درې کسان د چاړې په حمله ووژل شول پولیسو هغه پیښه تروریستي حمله په توګه څېړله د هغه پیښې په تړاو د لیبیا یو 25 کلن پناه غوښتونکو نیول شوی دی د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وټل شوي او یو ټپي شو. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزی برخه کې په یوه ګودام کې یوه کارکوونکي پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د سپرینګفیلډ ښار د پولیسو مشر کینی وینسلو پرون وویل د دوو کارکوونکو مړي پولیسو د ودانۍ د پلټنې په مهال موندلې دي. یوه ښځه کارکوونکې د موټر په پارکینګ کې په ټپي حالت کې موندل شوې چې روغتون ته وړل شوې ده. د پولیسو په وینا ډزې کوونکی 48 کلن مایکل کولن نومیږي او مړی په موټر کې په ډزو ویشتل شوی او موندل شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي ساری ایمانوئل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. پوتین پرون جمعه وویل چې له مکرون سره د اوکراین د بحران، سوریې او لیبیا او په بالکان سیمه کې د کړکیچ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ده په وینا په خبرو کې وویل شول چې د ګډ تهدید په وړاندې لکه د کورونا وایرس وبا، نړیوال تروریزم او اقلیمی بدلون باید ګډې هڅې وشي. مکرون وویل چې په سیمه کې له بحرانه تجربه ترلاسه شوې چې په ټوله سیمه کې له لیزبون نیولې تر ولادی وستوک پورې باید د همکارۍ او اصولې لپاره پراخه فضا رامنځته شي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی ویو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې به په راتلونکو دوو اونیو کې پیل شي. د کابل په یو مارکیټ کې تیر شپه اور ولګید. د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه د ګزړ 19 پیشي ثبت شوی. په ایران کې د ویشتل شوی اوکرایني الوتکې په اړه تخنیکی کار په فرانسه کې پیل شي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې دوونیس پروګرامونه هم لرو. د غوړی اچار او کور کله اوریدلې مهیروي. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي د هغو شاوخوا 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه به نن یا سبا پریکړه وشي چې خطرناک ګڼل کیږي او لوی دوسیه لري. لدې سره هلی زیات شوې چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبري د جولای میاشتې په نیمایي کې پیل شي. اختلاف د هغو بندیانو پر سر دی چې حکومت وایي په لوی جرمونو محکوم شوی دي او د سرچینې په وینا حکومت په خوشي کولو کې زړه ناسره دی. د افغانستان حکومت د هغو پر ځای د نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان حکومت شاید 400 نور طالب زندانیان خوشی کړي. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه ازادي رادیو ته د نوم نخبرولو په شرط وکړه. حکومت وایي چې په زندانونو کې په پاتې بندیانو کې هغه کسان شامل دي چې په لویو جرمونو محکوم شوي دي. پر دوی په ورستوي کلونو کې په پراخو حملو کې د لاس لرلو او په نتیجه کې د ګڼو ملکیانو د وژل کې دوه تور دی. د دې ترڅنګ شاوخوا درې اونۍ مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم شوي دي. د سرچینې په وینا له دوی 25 تنه په قتل، 33 په قاچاق او یا هم د نشي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې په جنسي تیری برمتنیولو او لدندې په ناوړه ګټې په تور مجرم پیژندل سوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې یاد سوي کسان د طالبانو د ډلې غړي دي. د امریکا پر ټینګار سربیره بین الافغانی خبرې چې ټاکل سوی و د مارچ په 10مه نیټه پیل سوی وای، تر اوسه ځنډیدلې. خو د جمعې په ماښام د جون په 26مه نیټه یوې حکومتي سرچینې د نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې که د زندانیانو پر موضوع اختلافات پای ته ورسیږي، د دواړو لورو ترمنځ به په جولای میاشت کې مذاکرات پیل سي. یادې سرچینې زیاته کړه له دې کبله چې په پاتې زندانیانو کې یو شمیر په جنایي جرمونو محکوم سوي، حکومت د بندیانو خوشی کولو ته زړه نازړه دی. خو سرچینې وویل چې د شنبه یا یک شنبه په ورځ به پریکړه وسی چې کوم بندیان را خوشی سي او کوم نه. او کرا خوشی کیږي شای په لومړی قدم کې شاوخوا څلور سو زندانیان را خوشی سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام د جون پشپشويشتمه نیټه ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د یو څو سو طالب زندانیانو پر سر دی چې د په وینا د دې ډلې غړي دي، خو حکومت ور باندې ناسمې جنایي دوسیې جوړې کړې دي. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله راپور ورکړې چې که په حکومتي زندانونو کې 200-300 طالبان پاته هم سي، شاید د خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین څخه د ازادي رادیو د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې په کابل کې د طالبانو تخنیکي ټیم پر دې موضوع کار کوي. پاکستان چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو سیمه ایز رول لرونکی هیواد دی، وایي تمه لري چې ژر تر ژره به بین الافغاني خبرې پیل سي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رویټرز خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه ویلي چې هر خنډ ته جلا پام سوی او تمه کیږي چې خبرې ژر پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,995 بندیان را خوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 6,015 بندیان را خوشي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تیر شپه د کابل د احمد شاه بابا مینی په یو مارکیټ کې اور ولګید او ویل کېږي چې زیات دوکانونه سوځېدلي دي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه خاطر پردیس د ټلیفون له لارې را سره دی. پردیس، تازه معلومات څه دي؟ اور خو تاسو په تېره خپرونه کې هم وویل چې تېره شپه ووژل شو، اما تاوانونه پېښ شوي دي. د تاوانونو په اړه څه معلومات دي او آیا اوس هم چارواکي وایي چې په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې په دې پېښه کې د سر تاوان نه دی پیښ شوی؟
بلی، سلامونه تاسو ته بیا هم تاروان ته بیا مو هم سهار په خیر. بلی، څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړه، د مخکینی راپور نه وروسته مې هڅه وکړه چې د کابل له اړوندو چارواکو، یعنی امنیت قومندانۍ سره د دې تر څنګ له امنیتي حوزې په تماس کې شم. یو نوی څه مو چې ترلاسه کړل تاروان ته، د سیمې له خلکو سره مو چې بیا ځلې خبرې وشولې، دغه مارکیټ کې چې ورلګیدنه رامنځته شوې ده، او دغه مارکیټ کې تقریبا شاوخوا 15 دوکان په مکمل ډول باندې ټول سوځېدلي دي. د سیمې د اوسېدونکو خبرو پر بنسټ باندې چې دغه ورلګیدنه د بېګاشپه د برېښنا د شارټې له کبله دغه ورلګیدنه رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې امنیتي بنسټونه کته هم بیګاش په چې یا سهار چې د امنیت قومندانۍ وایي سره خبرې کولې، هغه د سر ځان پاړه باندې ویل چې سر ځان نشته، خو د مالی تلفاتو یا د مالی ځان پاړه باندې اوس هم امنیتي نهادونه امنیتي بنسټونه په دې تړاو باندې واضح څه نه دی ویلي، او موږ سره تازه څه نه دي شریک کړي چې په دې کې څومره
بله. ډیر مننه خاطر پردی سوچي د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په یو مارکیټ کې د ورلګیدو په باب معلومات راکول او ویل چې په دې پېښه کې 15 دوکانونه بشپړ سوځېدلې دي، او دا پېښه هم د برېښنا د شارټۍ له کبله رامنځته شوې ده. په کابل کې دا څویم ځل دی چې د برښنا د شارټۍ له کبله تجارتي مرکزونه او راخلي، خصوصا د کابل په منډوي کې دا ډول پیښې ډېر مالی زیان پېښ کړی وو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. زموږ غږ په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د دې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس د نور مطالبو ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه هم لرو، د غوړی اچار تنس پروګرام او د غرس کور کله. دا دوه خبرونه د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. بیا هم کابل ته زو د اوسنی رادیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون لاري را سره ده. تورمان صاحب، د تازه معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو شمیر تر 1500 کسانو اوخته دی، او ورسره ک یو خو رسمي شمیرې دي چې دولت اعلانوي، د امر روغتیا وزارت اعلانوي، او خو هم طبعا هغه ارقام اعلانوي چې خلک دوی ته مراجعه کوي او ثبتوي. اما ویل کیږي چې ډیر نور خلک هم اخته دي چې لسره ثبت شوي نه دي، او همداراز ډیر زیات کسان مړه شوي دي چې ثبت شوي نه دي، او دولت یا د عام روغتیا وزارت پې لسره خبریږي نه. موږ تاسو په فیسبوکونو کې د فاتحو او جنازو اعلانونه وینو. څه علت دی ستاسو په نظر؟ ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې سره له دې چې روغتیایي کارکوونکي د عام روغتیا وزارت او نورې ادارې ډېر تبلیغ هم کوي چې احتیاط وکړي، لیکن وایي خلک احتیاط نه کوي. له دې سره سره چې شاوخوا خلک ویني چې په کورونا اخته کیږي او حتی خلک ورڅخه مري، لیکن بیا هم خلک میلې کوي او په ډله ییز ډول میلو ته ځي او میلمستیاو ته ځي. دا خبره څنګه ده؟
مننه سروان صاحب، د میلو خبره از تړیر هدا پر تاییدومه. پرون د جمعې ورځ وه، د جمعې پر ورځ معمولا دغه میله ځایونو ته خلک ډېر ځي. پرون د پغمان، د قرغې، د شمالي خواته کوم سیمې چې دي، مثلا چاریکار، جبل سراج، سالنګونو خواته، یعنی پرون په جمعې پر ورځ په دغو دوو خواته سړکونو باندې یا روډونو باندې تاسو باور کوئ چې په ساتونو ساتونو باید سړی انتظار واخلی وی چې دوی لاړ شي. زموږ یو څه مسافر وو چې باید تللي وو د مختلفو مزار شریف خواته، نو دوی وویل چې په تقریبا په ساتونو ساتونو په دغه سړک باندې انتظار وایستلی وو. دغه شیان چاروان صاحب، هغه څه چې په تلویزیونونو کې هره شپه ښودل کېږي چې تاسو دغه واټن مراد کوي، یا مثلا په لاس باندې روغبړ مه کوئ، غېږه مه ورکوئ، دغه هڅ اصلا نشته. او داسې په افغانستان کې داسې یو څه دي چې که ته یو چا ته ویلی هم نه شي، یو څوک در سره نږدې کېږي په دې باندې پوهېږي، ماسک اچولی وي چې دغه په لاس باندې ستړی مه شي یا په غېږ باندې ستړی مه شي، دا سمه نه ده په دغه شرایطو کې. ولې بیا هم دوی دغه شي ته پام نه کوي؟ حتی ډېر هغه لوستي خلک چې د کورونا له موضوع خبر دي، مثلا په فیسبوکونو کې ډېر فعال دي، دوی هم دغه کارونه کوي. زه فکر کوم چې دغه میلو ته تګ، دغه په لاس باندې ستړی مه شي، په غېږ باندې ستړی مه شي، دا د دې لامل ګرځېدلی چې دا خبره شي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ، بېل شکه دغه رسمي شمېرې چې له 1500 اوښتي دي، دغه کسان د جوازو مراجعه کړی او دوی ټېسټونه ښودل شوي دي چې دا مثبت دي. په زرونو کسان داسې په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې دا اعلان کوي، وایي چې ما کورونا تېره کړه، زما کورنۍ کورونا تېره کړه. کله چې ورنه پوښتنه کوي دوی ټېسټ نه وي کړی، نو دغه رسمي شمېرې چې کمې دي، دا ډېرې کمې دي نسبت هغو شمېرو ته چې په اخري ډول باندې خلک ورباندې اخته شوي دي. او زه فکر کوم چې شاید میلیونونو هم لکه هغه کومه چې یو خصوصي بنسټ سروې کړی وه، که څه هم د هغوی هغه سروې چې وه داسې وه چې مثلا خپل د سروې دغه چې څرنګه یې کړی وه، څنګه یې کړی وه، په هغې باندې ډېر جزئیات نه ورکړي. ولې زه فکر کوم چې شاید دا هم دروغ نه وي چې ډېر لوړه کچه باندې کسان په افغانستان کې په دې وایروس باندې اخته شوي. سلام صاحب،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان، چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس په وړاندې د خلکو د بې پامۍ په باب معلومات راکول. په داسې حال کې چې له یوې خوا کورونا په خپرېدو ده، له بلې خوا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې مخ په زیاتېدو دي. او ویل کېږي چې یو علت دا دی چې د کورونا د خپرېدو له کبله په وخت واکسین نه کېږي، او همدا علت دی چې سږ کال تر اوسه پورې د ګزند 19 پیښې ثبت شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې واورئ.
افغانستان کې د کرونا وایروس د پیښو له زیاتېدو سره د ګزرن مثبتې پیښې هم مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان 2020 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ګزرن 19 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر یې لوی لامل په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د منظم کمپاین نه کېدل یادوي.
له بده مرغه د کرونا وایرس د خپرېدو نه وړاندې د 13 میاشتو لپاره په پرلپسې شکل موږ د پولیو د لمنځوړلو کمپاینونه ونه شول کړای، ځکه مخالف وسلوالو موږ ته په یو شمېر سیمو کې د کمپاین اجازه نه راکوله. نو دا د دې لامل وګرځېدل چې د ماشومانو په وجود کې مافیتي خلا رامنځته شي او دا واکسین هم ورته ونه رسېده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د پیښې 12 په جنوب، 2 په شرق، 3 په غرب، 1 په شمال بلخ ولایت کې او 1 هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت په خبره په ټول 2019 کال کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې دي. په 2013 کال کې بیا دا شمېرې 1 پیښو ته رسېدې. دغه وزارت وایي مخکې د پولیو پیښې به ډېری یې په جنوبي او ختیځو سیمو کې وې، خو سږ کال یې شمالي ولایتونو ته هم سرایت کړی او دلیل یې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د واکسینونو نه رسېدل او د وسلوالو مخالفینو له لورې د نه اجازې خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر غلام دستګیر نظر وایي په تیر 2019 کال کې دوی پلان درلود چې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو دی وایي د ناامنۍ او کرونا وایروس له امله 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول. خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل مخکې به د پولیو د واکسین د تطبیق په پلمه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې استخباراتي معلومات ټولېدل، خو په خبره یې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان سره په ګډه یو میکانیزم توافق وکړ چې دا مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین هم د هغو شرایطو په اساس تطبیقیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې افغان ماشومان د ټولو نورو ناخوالو تر څنګ روغتیایی اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغان ماشوم د دوی بشري او اساسي حقونه په ډېر مشکلات او ستونزو مخامخ دي. حکومت مکلفیت لري چې د صحت لاسرسی په موخه د افغان ماشوم لپاره باید اساسي ګامونه واخلي، او موږ هم غواړو چې نړیوال سازمانونه چې په دې برخه کار کوي دوی هم اساسي ګامونه پورته کړي، او هیله من یو چې افغان ماشوم د دوی لاسرسی په صحت امکانات باید ډېر سي.
ښاغلی فرهنګ وایي د جګړو او تاوتریخوالي له امله افغان ماشومان له پامه غورځول شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د پولیو ضد کور په کور کمپاینونه او د واکسین تطبیق به بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د امریکا استازی پر کانګرس فشار راوړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په ځیر وڅاري. دا د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د غړیو یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړې چې کانګرس ملزموي څو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وڅاري. دا غوښتنه د دې اندېښنو په منځ کې شوې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو له کبله به د امریکا او نړۍ امنیت ته ګواښ پېښي. دا لایحه د پنجشنبې په ورځ د کانګرس 2 دیموکرات او 2 جمهوریپال استازو وروسته له دې وړاندې کړه چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل سپینه ماڼۍ او پنټاګون د ځواکونو د ایستلو پر یو لړ انتخابونو غور کوي. په دغو انتخابونو کې یو دادی چې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان د نومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. د فبروري په 9 نیټه په خطر کې د امریکا او طالبانو له موافقې سره سم پکار ده چې تر راتلونکي جولای میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم شي، خو امریکایی قومندانان وی چه تر تاکلی مودی دیر مخیه دخپل و پوزیان و شمیر دیه حتی را کم کرده. هم درست با موافقه که ویل شوی چه طول امریکایی پوزیان با در راتون که میلادی کال تر میمیشتی پوری لافغانستان وزی. گاردین بریتانوی برسپانه دا داعش دا تسلیم شب یو غریو دا شزو و ماشومانو دا وضعیت پاره لیکن اخبره کرده. پا افغانستان و پاکستان که دا داعش دلی چه زان تا دا اسلامی دولت دا خراسان چانگوی با 2013 میلادی کال دا افغانستان پا ختیس که خپل موجودیت اعلان کرد. خود دا داله پا ورستیو که دا افغان امنیتی ځواکونو او امریکایی پوزیانو دا پر لپس حملو او بمباریو لکبله لش تر لجه پا هغزای که چه سر راپورته کرده و سخت کمزوری شویده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د تیر میلادي کال په نومبر کې اعلان وکړ چې په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. دا اعلان وروسته له دې وکړ چې د ګارډین پر اساس د دې ډلې 215 وسلوال د افغانستان دولت ته تسلیم شول. د تسلیم شویو وسلوالو نارینه او ترڅنګ 290 ښځې او 208 ماشومان هم دولت ته تسلیم شول. دوی چې اکثره د قبایلي سیمو دي له خپلو میړونو جلا کړل شوي، ځینې په ننګرهار او ځینې په کابل کې ساتل کیږي. ماشومانو د هغو ودانۍ چې په کې ساتل کیږي پر دیوالونو د بې پیلوټ الوتکو چاودنو او سړو انځورونه کښلي چې کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې دي. ورځپاڼه وایي د داعش د غړیو مېرمنې دې ډلې ته بد نه وایي، خو اکثره وایي چې په خپله خوښه له میړونو سره د افغانستان غرونو ته نه دي راغلي، بلکې د خپلو پلرونو له لورې داسې کسانو ته ورکړل شوي چې نه یې پېژندل. هغوی د هغو ورځو کیسې کوي چې بمباری پرې کېدې او په لړ کې مرژوبلي وراوښتې تر دې چې مجبوره شول چې تسلیم شي. لیلا شوارتز چې ارواپوهه ده او په کابل کې له دغو ښځو او ماشومانو سره مرسته کوي وایي دوی په خپله خوښه له داعش سره یو ځای شوي نه دي، بلکې دا خبره سمه ده چې پلرونو د داعش وسلوالو نارینهو ته ورکړي دي. آغل شوارس چې افغانستان د ذهنی سولې په نوم د غیر حکومتي مؤسسې بنسټګر هم ده، د دغو ماشومانو او ښځو د پاملرنې په برخه کې اندېښنه لري او وایي چې د دوی لپاره داسې اسانتیاوي نشته چې ماشومان یې زده کړې وکړي یا د سختو او وحشتناکو حالتونو له لیدلو وروسته یې روحي درملنه وکړي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د هوایی پیشو د تحقیقاتو اداره BEA وایي د اوکراین د مسافر وړونکي الوتکې د تور بکس په اړه به تخنیکي کار راتلونکې اونۍ په فرانسه کې پیل شي. د اوکراین د نړیوال هوایی پرواز 252 د پیلوټ د خونې معلومات او ژغونه وروسته له هغه د نړیوالو ترمنځ د بحثونو موضوع شوه چې د جنوري د میاشتې په 8 نیټه د ایران هوایی دفاعي ځواکونو یا د اوکراینۍ الوتکه وویشته او ټوله 106 اویا سپرلی وشل شوه. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه الوتکه له تهران هوایی ډګره له پورته کېدو یو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ژر د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو څو ورځې وروسته ایران ومنله چې دا یوه تېروتنه وه. د دې پیښې په وخت کې د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیار سي په حالت کې وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وسوه چې د ایران وسلوالو ځواکونو په عراق کې د امریکا پر نظامي اډه هوایی حمله وکړه. ایران دا حمله د هغې پیښې په غبرګون کې کړې وه چې پکښې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په هوایي حمله کې بغداد ښار ته نږدې په یوه هوایي اډه کې د ایران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. ایران د جون په 22 نیټه وویل چې د الوتکې تور بکسونه به په راتلونکو څو ورځو کې فرانسې ته ولیږي. د فرانسې د هوایی پیښو د تحقیقاتو اداره د نړۍ له مخکښو ادارو ګڼل کیږي چې د پروازونو معلومات مطالعه کولای سي. د دې ادارې د جمعې په ورځ د جون په 26 نیټه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران ورڅخه تخنیکي مرسته غوښتې ده چې د بوئنګ 239 معلومات ډاونلوډ او ترمیم کړي. د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب ادارې ویلي چې د تور بکس د ډاونلوډ په برخه کې د ګډون لپاره به یو تحقیقاتي ټیم فرانسې ته ولیږي. تمه کیږي په دغه تور بکس کې به د الوتکې تر لوېدو څو شیبې مخکې معلومات ثبت شوي وي. د دې پیښې په 106 اویا قربانیانو کې 2 ایرانیان او 3 کاناډایان وو چې ډیری یې ایرانی ول اصله وو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ساعت 8:30 شوې ده. هم د دې ساعت لاند خبرونه د افغانستان د محبسونو د چارو اداره وی څلور اویا بندیان چې په کورونا وایرس اخته وو تجرید کړل شوی او په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان چې جوړی شي بیرته په زندان کې خپلې خونې ته بیول کیږي. د خوست په دوه منده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست د والي ویندوی طالب منګل وایي چې په وژل شویو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایی شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر کړی چې ممکن د پیلوټانو اسناد جعلي وي. د سکاتلند پولیسو د جمعې په ورځ هغه مشکوک کس وویشت چې په ګلاسکو کې د پناه غوښتونکو په یوه هوټل کې د چاړې په حمله شپږ کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې یو پولیس هم شامل دی. د امریکا په الینوی ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي او یو ټپي دی. د پولیسو په وینا د جمعې په ورځ د الینوی ایالت په مرکزي برخه کې په یوه ګودام کې یو کارکونکی پر خپلو همکارانو ډزې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسوي سیال ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې د نړیوال بحران د مخنیوي لپاره به همکاري لا زیاته کړي. زمو شغل آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلی وای د غلام خان بندر د خلاصېدو هرکلی کو ځکه چې له دې سره به د خوراکي توکو بی ارزان شي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کو له دې سره به افغانانو ته یو ښه زیری وشي. بلاوردونکو نادرشاه تکل د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ممکن کورونا او شته ورسیږي. دلته د کورونا لپاره کوم کار نه دی شوی او دولتي کلینیک کې روغتیایي چارې ډېرې محدودې دي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکي وای په لالی شنګ ولسوالۍ کې غزیدلی سړک د بارانونو او سیلابونو او د وسلوالو طالبانو د شخکړو ماینونو له کبله سخت زیانمن شوی دی. باید دا ملي شتمنی جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي وای د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم باید تاوتریخوالی کم او د خبرو فضا برابر شي. عبدالغفور فریاد د کندهار له ولایت لیکي د بین الافغاني خبرو جریان باید مستقیما له عام سره شریک شي چې دا ټول هیوادوال پر خبر وي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. افغانان د یوې خوا کورونا وژني او د بلې خوا جنگ او چاودنې. اسماعیل دانش فکر کوم چې د مخکمی میو پیغام ولوستو له ننګرهار لیکي د کورونا وایرس مخ په زوال دی. حکومت باید د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو او پیلیدو کار پیل کړي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه او بخشی د سولې په خبرو کې د دواړو طرفونو نه د اسمانه د راکوزېدو ضرورت دی، باید چې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د کورونا وایرس له امله په څمکنیو ولسوالۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. مخکې تر دې چې د ګوډې اچار ترانس پروګرام واورئ، لومړی هم کور کلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډیر شکاک او بدګمانه وي؟ ډیر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمی ده چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي. او شکاک انسانان سره لدې چې نورو ته مشکل جوړوي، خپلې هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډیر شکاک دی، کله له دې ډیرو بدګمانیو خپله هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات سیوکار وسي دي، ما زه دا شک واخلي چې را دا کار به پلاني کړی، بس داسې تفتیش راته ورسېږي. اتم دغه افسوس او دغه هغه کوم ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي دا کار مه کوه. خو ما ځین ته دا خبرې ولویږي، بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ شي. مینه دار کم سمه چې بالکل کله ورې دام ووایم چې را خپله خودکشي وکړو. هغه ته خدا وایم چې په ګوتو راشي او د پاکې وز بې خمم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کمه. خو داسې موقع نه ایسي خسوي او وزلیم هم دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمیږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به د خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې. ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم، وی ویم له کوره ایس پرې واخلم، بیا دا موږ مور دا ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګناه ده، تاسې دا شک پرې کوي، دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی، اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
او لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډیر شک څوک کوي، هغه یو عادت ګرځي، پر چا باندې شک کوي. بیا نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پر چا باندې شک، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ، دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت، دی به هر څه کتل، شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه یې کړي. مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخي ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخره بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حوادثه تللی د کور غلا وشله، دوی به خسته 100% په همسایګانو باندې شک وکړه، حتی د هغوی سره یې جنګ وکړو، وهل او ټکول وشو. نو اخره مغه همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړې وه، دغه نفر خپله بندي شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حکله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلې دي او زه خپله شکی نه یم. زه چامن مې خپله چامن شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جالیدلې مې دي. هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي، نه چې خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه. کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم، که بیا انډیوال مې نو بیا ورته وایم چې ورور دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته آینده دپاره دا کار بیا ونه کړې. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټوله نا کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنۍ او د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده. شکول سه شک دی وکړو نو په دې کې د ایمان زوال راځي. سړي یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات منداز کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوي، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یې څوک په ځوان کې تر څو په ثبوت نه رسیدلی ورته په سړي باندې شک ونه کړي، او بس نو هغه نه پیږي کنه. دا ټول جهالت حساب ده کنه، که څوک علم ولري هیڅ کله شک نه کوي. اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنت پخیر راځي ما باندې ته، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړې وغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چیرې کې ته ګوره، دا یا ما ورور یا ما پلار په ما باندې بار نه ښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې. همدې سره کرا کرا په کور کې بنت پخیر پیدا کوي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک، بدګماني، تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللې دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اگر کسان چې مان راوړی تاسو الله تعالی ته، بس تاسو اجتناب وکئ، ځان وساتئ د یعنی د بد ګمان نه. او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري، یعنی حسن ځان ولري، یعنی حسن د ګمان ولري، ښه ګمان ولري. بد ګمان همدغسې په اجتماع کې په ټولنې کې ډېر یو بد اغیزه لري او د ټولنې په منځ کې یو بیت مادی لوری.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي، دا د تورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي. چا ورېدو ته تاسې رابولم. استاد ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو او په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو دا ډیره غلط خبره ده. د دې چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی او دا ختم په یو چا باندې شک، دا اسلامي لحاظ ډېر ناروا کار دی. ولې په اسلام کې په دې مورد ډېر صحیح حکم دی؟ الله وایي چې الله والا تجسس یعنی تاسو خلکو عیبونه مه لټوئ، خلکو په ښېګڼه یاد کړئ، په نیکۍ یاد کړئ، په ښه یې یاد کړئ. نو داسې دا یو لوی ټولنیز او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریښې لري، په کورنۍ کې هم ریښې لري، د موږ په فرهنګ کې هم دا ریښې لرو. د دې مراد د دې سوی شک دی، شکي تفاهم.
استاد ولی ځینې خلک ډیر شک کوي
او پلان دې څنګه بیا هم ما ته مرزه کوم چې ولی شکاک دي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضانو ویني جوړ خرڅونه ویني مختلف اشخاص ویني هر یو انسان د خپل ژوند کې ځان ته خصوصیات او ځانګړتیا لري دا یو نوې مریضي وته یا یو ته رواني تکلیف ده ځینې خلک په دې باندې مبتلا دي یا گرفتار دي نو د دې ریښه تاسو ولته چې شاید تاسو په ټولنه کې په کور کې کورنۍ کې دغه یو فضا چې په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید هغه کسانو سره چې د تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغه دغه یو فضا ورته ایجاد کړي یا بعضې وخت د اقتصادي فشارونه سیاسي فشارونه ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضې لپاره یو انسان په داسې حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکي وي
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بعدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې
پایلې ډېرې خرابې ډېرې ناوړې پایلې لري هغه پایلې چې هیڅ تصور نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولته وي حتی بعضې وخت داسې حالات ته رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالات کې گرفتار دي ځان وژنه کوي خودکشي کوي په هیڅ اعتماد نه لري هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخلو هغه لاندې چې وایي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړتیا یا څه اړتیا چې ټول لري دا د منځزي په ټولنه کې د منځزي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځزي نو دا چې په دې ډول نو یو څه چې فکر وکړي او په دې ډول ولا څه چې پرې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړې او ډېرې خرابې
استاد روسي پښتنه مداسې مطرح کو هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چاره ورته پیدا کو
دا مریضان په دې کې ټول مکلفات د ټولنې مکلفات د کورنۍ مکلفات د دولت مکلفات د مدني نهادو مکلفات او مجموع کې د یو ملک مکلفات او د انسان مکلفات دا که څه کسانو سره مرسته وشي اول کې خپل وکړي شي د بحران د ځانوب شي خدای شي چې ویني شکرې د کورنۍ د تلې کې شتا باندې د کوم کاست په باندې ډېر زیات اغېز لري دا که سره تماس پیدا کی په دغه حالت د بهرون یا یو بس با دې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا دغه نو ورسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت یو مذهبي شخصیت یا هغه مشر چې په ټولنه کې تکول شي د لپاره کومک شي یا ډاکټران هغه رواني ډاکټران چې کول شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې راغته لري نو باید ولته چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کول شو دغه مریض دغه حالت ته وباسو نو باید پیدا شي
قدر من دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو له بلا ولري لره د توتو وخت دی د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلې خو پام کوئ چې ډاکټر او روختون ته اړ نشي نو زکه توت او نور میوي خامې او چټاله مخوري د خبراوني په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو کې واوري لډیرو خبرو به خبر شي
او سمپامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد دی
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای. در پدر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حد ته پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متعرضو ښځینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خوارانې په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متعرضو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خوارانې چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې اوس زیاتره متعرضین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متعرض نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی یې نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیات تره پیسادار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې عمله یو ډیر شمیر پیسداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برګ شیرم واوري.
مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلتا پناه واری، هلتا پناه واری، هلتا پناه واری. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلتا هر څه شته دي، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه. او دا سلار شي څو وخت وروسته هل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران دل.
په خو به چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي. تا تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي. لکه داسې
هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري، باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي. که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کړې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه، هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زوی ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو دی؟
خیو زویا. لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم ښه و والا، ښه تیر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
او اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پیکېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیشکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی. نو
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور هارون گلزاد، سپوږمۍ هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتم ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی اس دی دروازه کی مرا ور غنده والا اڑیم
خبر دوڑا ملاف مکرانی شی چونده میرا پیگی هر سوایم غد مینا
غږ مې نه وزي. پوکھتے سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز یماں